سلامونه په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته وکیاست پیل کوو د نن ورځې په خبرونو د طالبانو حکومت وایي د یو تاجکستانی تبا په شمول یې د داعش ډلې یو شمېر وسلوال بریدګر نیولی دي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن دوشنبه په یو بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي دغو کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی سرنوالۍ پر کارکوونکو په برید کې لاس درلود په هغه برید کې چې د سنبلې په 12مه شوی وو د طالبانو په خبره شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان وو خو د افغانستان د سرنوالۍ نو فدراسیون ویلی چې په هغه برید کې لک تر لږه شپاړس افغان سرانوالان وژل شوي وو مجاهد زیاته کړه چې نیول شویو کسانو په کابل او یو شمیر نورو سیمو له هغې ډلې په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو په برید کې هم لاس درلود د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد همدارا سیدا کړي چې د داعش خراسان ولایت وسلوال د ځینو استخباراتي سازمانونو په مرسته بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته انتقال شوي هغه دا ادعا کړې چې داعش اوس هلته روزنیز کمپونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو بریدونه کوي لسګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزی زندان کې په توقیف کې دي پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان رپورټ ورکړی چې د پیښور د محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولې او چارواکو ته یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي د دغو ماشومانو شمېر شاوخوا 15 تنه ښودل شوي دي د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې تر اوښتو وروسته د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وای پر تورخم دوړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راشکل ګډوالو لخوا د شاوخوا څلويخ تورزو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل دي د هغه په خبره په دې سبب کې پر دې لارې دوړخیز تجارت 800 میلیونه ډالر وو نو هغه وسلور 100 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی دی د تیرا راشکل کډوالو د روان 2023 کال د اگست له شلمې راهیسې د جمرود په بیګاړي سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوې دي په لبنان په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 192 ته لوړ شوی دی فرانس پریس خبري اژانس لیکلی چې د پلازمېنې کتمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 10 کسان لا هم تریتم دي نیپال چې تر ډېره غرنی هیواد دی د تیرې شنبې په ورځ د سختو سیلابونو او ورسره هممهاله د ځمکې ښویېدنې د پیښو شاهد و په نیپال کې پولیسو هم د ژغورونکو ډلو مرستې ته دنګ او چارواکو اعلان کړی چې سیلاب ځپلو سیمو کې د راتلونکو درې ورځو په مخه ښوونځي هم تړلې دي د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم وایي ژر به د دغه ګوند د داخلي میکانیزم له مخې عمومي منشي یا مشر وټاکل شي قاسم دا خبرې نن دوشنبه په یو بیان کې کړې او ویلي دي چې د مشر د ټاکلو لپاره هر څه روښانه دي حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده د حزب الله مرستیال شیخ نعیم قاسم په خپل نننی بیان کې وویل چې د دوی مشر حسن نصرالله او سلور نور کسان تیره جمعه د بیروت په زاهیه سیمه کې وژل شوې دي حسن نصرالله لسبان د درې ولسیزو راهیسې د حزب الله مشري په غاړه درلوده حزب الله د لبنان له نیابتي ډلو ده چې څو واره یې له اسرایلو سره جګړې کړې دي او د اسرائیل پاوز وای چې جنگی جیټ الوتکو یې نن سهار وختي د لبنان په بیکا سیمه کې د حزب الله لسګونه هدف فشتلې دي د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د اسرائیلو پاوز پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دوی بعد د غبریدونو کې د حزب الله د وسلو زیرمه په نخښ کړی خبر پانه کې راغلی چې دوی به تر هغه لبنان کې خپل بریدونو ته دوام ورکوي چې د حزب الله پوځي وړتیا لمینځه یوسي د نننیو بریدونو د مرګ جوړ راپورونه لاندې خبر شوي خو د لبنان د عام روغتیا وزارت ویلي چې پرون یک شنبه د اسرائیلو په بریدونو کې 115 تنه وژل شوي او 359 نور ټپیان شوي دي حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شاملوي قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زه فرشته سها کده د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلای کوم لاندې په دې خبرونه کې برا سره واوري چې افغان انجونې پر زده کړو بندیز بشری ناورین بولی او لنړیوالو غواړي چې د برخې ته پام وکړي.
ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه، له ټولنې نه یې محوه کوه. دا خامخا یوه لویه ستونزه ده، یو لوی ناورین ده، بشری ناورین ده.
په افغانستان کې که څه هم ګڼ ځوانان له بېلابېلو ژبو ژباړې کوي، خو دا ژباړې څومره معیاري دي؟
دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي، او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي. خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
او د کندهار ولایت د تخته پل ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي.
دا داسې ټیم راغلی دی چې دا ما خپل مریض اخیستی دی، یو زوړ موټر دی، کچا لار ده، باران دی، پوز پر لارې باندې یو ټیر بټ سوی دی، ابل پنچر سوی دی. مازګر ته ما مریض بولډک ته ځان سره سولی.
په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم سره سره اوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ د ازادي رادیو ناوري ورسو د خبرونه راپورونو برخه. د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي دغه سازمان په دې لټه کې دی چې پر افغان جنو بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژني. ګردن براون دغه راس پر افغانستان جنو د زده کړو بندیز د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونه وبلله. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي نه مسلمانو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره د متحد شي. په دې اړه فیروزي عزیزي راپور چمتو کړی.
د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي په افغانستان کې د انجونو د زده کړو ځپل په ښکاره ډول په جنسیتي اپارټایډ بدل سوای. ګوردن براون په هغه خبری غونډه کې چې ویډیو یې د دغه سازمان پر یوټیوب پرون یک شنبه د سپتمبر په 19 خبره شوی وویل، د دغه سازمان حقوقي کمیټه به احتمالا په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په خپل ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټایډ پیژندنې په اړه پریکړه وکړي.
There will be a meeting of the United Nations Legal Committee in October. It will be looking at this definition of gender apartheid.
په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو د حقوقي کمیټې یو غونډه کیږي او د جنسیتي اپارټایډ پر تعریف به کار کوي. خو زه ډیر ډاډه یم هغه څه چې اوس یې خلک په افغانستان کې ګوري، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، په نجونو په تیره بیا په ځوانو نجونو محدودیتونه په ډیرېدو دي او دوی اوس په واټونو کې په آزاد عالم محرم پرته نشي ګرځېدای. په دولتي بنسټونو کې دنده نشي اخیستای او آن په عموم کې دا خبري حق نه لري. نو دا په روښانه داسې ځپل دي چې د جنسیتي اپارټایډ یو بڼه ده.
ګورډن براون د افغان انجونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونې بولی او وایي چې دا هم د جنسیتي اپارټایډ په لبانه ده. د ملګرو ملتونو د چارواکي د مسلمانو هیوادونو په ګډون له ټولو سازمانونو وغوښتل چې په افغانستان کې د انجونو پر وړاندې بندیزونو د دوام او د دوی د ځپلو د مخنیوي لپاره د متحد سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله کچه پراخ خبرګونونه راپارولې دي. پرون یک شنبه د سپتمبر 19 د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د زر تر زره تبعیضي بندیزونه لري کړي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي و هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بیرحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله سي. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه لزده کړو لري یو شمېر نجونې وایي ورځ بلې ته یې د ژوند ستونزې ډېریږي. د کندهار ولایت اوسیدونکې پښتنه چې د یولسم ټولګي زده کوونکې وه ازادي راډیو ته وویل،
دا خو ډېره جدي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه زموږ راتلونکی نسل بې سواده پاتې کېږي.
د کابل ښار اوسیدونکې شابانه پوپلزی چې بیا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ د دریم سمستر محصله وایي،
دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډېره لویه ستونزه جوړېدلی شي. ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه وه، له ټولنې نه یې محوه کوه. دا خامخا یوه لویه ستونزه ده، یو لوی ناورین ده، بشری ناورین ده چې د یو هیواد نیم قشر دی مکمل له ټولنې محوه کیږي، محدودیږي دی او له هر څه نه د بې برخې کیږي. خدای دې وکړي چې زر یې مخه ونیول شي او دا ستونزه زر تر زره حل شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د یاد چارواکي د څرګندونو او د غونجونو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کېږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کېږي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو ګڼ بنسټونه د اسلامي همکارۍ سازمان او د ښځو د حقونو فعالان وایي طالبان له اسلامه غلط تعبیر لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
نن د سپتمبر دیرشمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د راپورونو پر بنسټ دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه، تر څو په نړیواله کچه د ژباړونکو ترمنځ یووالی په ګوته کړي. په افغانستان کې که څه هم ګڼ ځوانان له بېلابېلو ژبو ژباړې کوي، خو دا ژباړې څومره معیاري دي او د ژباړې لپاره کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ په همدې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې همدې مسایلو ته کتنه کړې ده. تفصیلي راپور یې تاسو واورئ.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کیږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کیږي. د نړۍ ګڼ قومونه هڅه کوي چې له بېلابېلو ژبو نه خپلو ژبو ته بېلابېل علمي او ټولنیز آثار وژباړي او خپله ژبه له علمي او فرهنګي اړخه ژوندی وساتي. ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کیږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالیږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډیرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بېلابېل آثار خپلو ژبو ته وژباړي، خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي. افغان لیکوال وفا سمندر:
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی. موک سرل دی چې د یو شمیر آثار او کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډېره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم په علمي برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده هومره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې طب ته چې څومره کتابونه را ژباړه شوي دي، یا ټکي په ټکي ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومه رونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بېلابېل آثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونه توانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټولو امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلونو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم و د ملي فرهنګ د ودې او بیا د ژبې د ودې غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او د ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څوم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز د رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وو هڅه کوي چې دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بېلابېلو آثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو آثارو راغونډول او دغه راز د ژباړونکو لپاره د یوې حق او زحمې ټاکل به هم د دې مرکز دندې وي. افغان لیکوالان وای په افغانستان کې تر ډیره لژباړش باړه شوی دی. وای ل نړیوالو معتبرو ژبو فارسی یا اردو او ل دې ژبو بیا پښتو یا دری تاش باړونکو مواد ژباړل دي چې د جاري هم د ژباړې معیار خراب کړي. وی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکو باید لا اصلي ژبو آثار وژباړي ترسو اصلي ماهیت پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکو محب زغم ازادي راډیو ته وویل
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه یعنی د انګلیسي فرانسوي جرمني او دغه سې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپله مورنۍ ژبه پوره پوهېداري نه ده. دوی وایي یو ژباړن باید لومړی په خپله ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپله ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بېلابېلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې ترڅنګ له کومې ژبې چې ژباړه کېږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کېږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران
هغه څوک چې لیوی ژبه یو اثر راجباړي لمړی باید په خپل ژبه پوره حاکم وي. لکه می ژبه چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسه وي. تر دې وری خواته به تر ودا ده چې هغه ستونزي چې موږ په دې ټولنه کې موږ په دې برخه کې هر برخه کې لرو باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبه ته راوړل شي.
په افغانستان کې کڅوم تر ډیره ذوقي او هنري موضوعات لنور ژبه پښتو درې ترش بدل شي وي. خو لیکوالان په دې اند دي چې د هنري اثرو پر ځای باید مسلکی او علمی اثرو ته لمړیتوب ورکړل شي ځکه د دې خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکو مادودین دوران ازادي راډیو ته وویل
د ذوقي مواد ژباړ ډیرې وخت د ګټې په ځای تاوان ډیر کوي ځکه دی وی ټولنې ذوقي اړتیاوي دی بلې ټولنې له ذوقي اړتیاو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډېری وخت د فکری ګډوډۍ او باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یو ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خواریو نو ډیر زیات ضرورت لري د ته چې فکر پراون کې موضوعات د علم فلسفه هنر ادبیات او نور مختلفو څنګه غوړه آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیر وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندوی درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته ژباړل شوی دي. موږ اړتیا لرو خپل ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې آثار پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپل ژبې ته وکړو.
ډیر وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلي وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د غنو ژبو درلودونکو هیواد دی په کم اندازې کې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوی. د دې هیواد د دریم ژبې په شی ترکمنی ازبکی نورستانی پامیری او یو شمیر نورې بیا لدی په لاو بیخي خواري دي. نن د سپتمبر 1 د ژباړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شو. دوی د دې ورځې منځل په نړیواله کچه د ژباړونکو ترمن یوواله په ګوته کړی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
د اوتریش د کډوالو زد خیاړخي افراطي ګوند پارلماني ټاکنې ګټلې دي. د شمیرل شویو رایو په اساس د هربرت کیکل په مشرۍ دغه ګوند نږدې 10% رای خپل کړي. ل دې سره سره د ګوند اړ دی چې د حکومت جوړولو لپاره ل نور ګوندونو سره ائتلاف وکړي. په همدې اړه سفیولا ستانګزای نور جزئیات راکوي.
د شمیرل شو رایو لمخې د اتریش کې اړخي افراطي د ازادۍ ګوند د 29.9% رایو په ترلاسه کولو سره په لومړي مقام کې دی. د اتریش د اوسني صدر اعظم کارل نهامر په مشرۍ د خلکو ګوند د 6.3% رایو په ګټلو سره دویم ځای لري. سوشل ډیموکرات ګوند هم د 10.5% رایو په ترلاسه کولو په دریم ځای کې دی. دا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې د اتریش په انتخاباتو کې د ښي اړخي ګوند لومړی مقام ګټلی دی. له دې سره سره دا ګوند ممکن راتلونکي حکومت جوړ نه کړی شي، ځکه اړ دی چې له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. نورو اکثرو ګوندونو وارد مخه له ښي اړخي افراطي ګوند سره د کار لیوالتیا نه ده ښولې. د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ازادۍ ګوند مخالفین د اتریش پلازمینه ویانا کې واټونو ته ووتل او د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه. د ازادۍ ګوند پلویان هم په جلا جلا توګه په واټونو کې راټول شوي او خوښي یې کوله. د ازادۍ ګوند مشر او د اتریش د کورنۍ چارو پخوانی وزیر هربرت کیکل د پایلو تر اعلان وروسته وویل د اتریش په مخې یو نوی باب پرانیست.
موږ د یو نوي فصل پر مخ ور پرانیست. موږ واقعا اوس د اتریش په تاریخ کې د نوی باب په ګډه لیکو. موږ دا فکر بنسټیز کړ چې اول خلک دي، بیا صدر اعظم.
دا پایلې د اتریش په سیاسي ډګر کې د پام وړ بدلون په ګوته کوي. د ازادۍ ګوند د پلویانو د پام وړ وده د اوسني حکومت د پالیسیو په وړاندې د خلکو د یوې مهمې برخې ناخوښي ښیي او سخت دریځو ښي اړخو د لوړ انفلاسیون په اوکراین کې د جګړې او د کووید ناروغۍ اړوند د رایې ورکوونکو له دې ناخوښۍ ګټه پورته کړې ده. د ښي اړخي افراطي ګوند مشر هربرت کیکل په خپل ټاکنیز کمپاین کې د نابللو کډوالو د بیرته ستنولو شعار ورکاو. کیکل همدارنګه د سرحدونو د سخت کنټرول او د یو بیړني قانون له مخې د پناه د حق د ځنډولو په اړه ټینګار کړی. د هغه ګوند پر روسیې د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتونکی دی او اوکراین ته د لویدیځوالو په پوځي مرستو سختنی وکړ لري. اوسنی صدر اعظم او د خلکو د ګوند مشر کارل نهامر خپل پلویانو ته په وینا کې ویل ګوند یې د خپل سیال ازادۍ ګوند په وړاندې بایللی ده. په اکثر اروپایي هیوادونو کې ښي اړخي افراطي ګوندونه مخته راغلي. دا میاشت د جرمني د کډوالو ضد اي اف دي الټرنیټیو ګوند هم ګڼې رایې وګټلې. تر دې مخکې هالند کې د ګیرت ویلدرز په مشرۍ ښي اړخي ګوند بریا خپله کړه. په جون میاشت کې د اروپا پارلمان هم د اکثرو ښي اړخو ګوندونو غړو لار پیدا کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اوري. د کندهار ولایت تختپل ولسوالۍ اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي لکبل له جدي ستونزو سره مخامخ دي. خلک وایي د سړکونو خرابوالي نه یوازې د دوی ورځني سفرونو ستونزمن کړي، بلکې د ناروغانو په وخت روغتونونو ته د رسیدو مخه یې هم نیولې ده. د تختپل اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د سړکونو جوړولو او د روغتیايي خدمتونو ښه کولو ته اقدام وکړي. په دې اړه سیمه نور تفصیل واوري.
ګور دا د ولسوالۍ ارغسان دی، دا د تختپل ولسوالۍ اخیری ساعت دلته تقریبا مش ډیر شکلی سره پراتی. دا تقریبا څلور زره کور دلته په
د تختپل ولسوالۍ د بیانزو کلی وسیدونکو محمد دیم وایي د دې ولسوالۍ سړکونه دومره خراب دي چې د څو دقیقو مزل په ساتونو بدلیږي. د پوینا کله چې ناروغ روغتون ته بیړنۍ اړتیا ولري، د خراب لارو لامل پر وخت روغتون ته نه رسیږي او ډیری وخت ناروغان د مرګ تر پولې رسیږي. محمد نیم زیاتوی چې دا ستونزه د خلکو لپاره ستر اندیښنه ده او ژر تر ژره حل ته اړتیا لري.
نو دا دغه ځاسه چې موږ بازار ته مریض رسو، هغه بالکل مرګ ته قریب سي. نو دا داسې سهار راځي چې کله باران وي، کله مانارو ته خټي، کله یخي وروره، کله د موټر د خوا اقتصاد کمزوري په شی نه وي. اوس که سړک پوس پر موټرسایکل باندې انسان په شل منټه کې ځان رسولی سي. دا داسې ټیم راغلی دي چې دا ما خپل مریض اخیستی دي. یو زوړ موټر دی که چلار ده، باران دی پوز پر لارې باندې، یو ټیر بټ سوی دی، ابل پنچر سوی دی. مازګر ته ما مریض بول ډاکټر ځان سره رسولی دی. هغه ډاکټران ما ته وای وای وروره دغه حال چیرې ورسوي نه مش ته راوړي. مال داس مش قصور نه دی، مش دغه وطن دی، دغه لارې می دی و سړک ته مش سل په سل کې ضرورت لرو.
د تختپل ولسوالۍ د میل په نوم یو بل پراخه سیمه لري چې د سپین بولدک ورغستان ولسوالۍ سره نشته او زرګونه کلی پکې پراته دي. خو دغه سیمه یو کوچنی روغتیایي مرکز لري. د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې دا روغتیایي مرکز د سیمې د ناروغانو اړتیاوې نه سپره کولای. محمد قاسم او اجي محمد د دې سیمې دوه اوسیدونکو دی وایي د روغتیایي خدمتونو نشټوالی او د سړکونو خرابوالی د دوی لپاره لوی ننګونې دي.
دلته خو د مشکلې سړک نشته، کمټر کې انسان دی، ماغه ډیر تکلیف سره مخامخ دي. روډونو مکچا دي، کډی لري، ډبری لري، لارې مې خراب دي. که د روډ په باره کې مشر همکاري وسي ډېره به ښه خبرې. یاره دا سن تقریبا مرچ وس مټر دی دونی می درې غنټه مزل دی چې روټ پوخ سی یعنی یو پاو مزل دی نیمه غنټه مزل دی داش
سړک می کچا دی درې څلور غنټه مزل د مټر دی دا غچ وس روټ پوخ سی بیا مشته یو پاو نیمه غنټه لار مزل کیږي.
د طالبانو حکومت د تختپل ولسوالۍ ولسوال حاجی ملا ته محمد مختار وایي د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې رغنیس کارونه سوي او په راتلونکي کې هڅه کوي چې د سړکونو ستونزه هم حل کړي.
د نوې خادم اوس الله تر وړه د خادای شول سوي نه در وسه پوري نوې کار شروع دي خاده راځي ان شاء الله د دایو میش په شاوخوا کې به د خادای کار برابر شي مکمل بشي او د سړک دغه مور کړی دی هغه واده سره سوي د سړک ته جوړولو هغه مور جوړو ان شاء الله خدای کول.
د سړکونو خرابوالی او د روغتیاي خدماتو نشټوالی د خلکو اقتصادي ستونزې لا زیاتوي. د سفر لګښت او په لوی شهرونو کې د درملنې لګښتونه د هغو کورنوي لپاره ستونزمن دي چې د اقتصادي کمزورتیا سره مخامخ دي. د غراز د سړکونو د خرابوالی لامل وچ او تازه میوي او نور توکي شهر ته پر وخت نسی رسول کېدلای.
د هلمند سیدونکې د دغه ولایت د سوداګرو لخوا د بی کیفیت تیل او لواردولو شکایت کوي. موټر چلونکي وایي د خراب او ټیټ کیفیت تیل او لامل یې موټر ډیر زله تر ورکشاپونو رسیدلی. دوی وایي حکومت باید د خراب او بی کیفیت تیل او د واردولو مخاوني سي. په دې اړه زموږ همکار لسیمی راپور چمتو کړی تاسو یې باوري.
یوازینی غیلت چې مستریان مشتوي امداغه تیل شي چې د تیل خراب.
سید رحمان د هلمند ولایت اوسیدونکو دي او دغل ته پر لوی لار باندې موټر چلوي. نو موړي د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې په څو ځلې موټر د خراب او بې کیفیت تیل لامل خراب شوی دي.
تیلو پاک لکه وای د ډیرو پمپو کم تیل چې موږ مثلا وسایل ته راچو استفاده ورڅخه کوو تر ډیره بې کیفیت دي. څو پلا دا موټر ما مستری ته بیولې دی جوړ کړی مې دی. یوازینی غیلت چې مستریان مشتوي امداغه تیل شي چې تیل خراب دی لدغه وجه دغه وسایل خراب شي.
د دغه ولایت یو بل موټر چلوونکی عبد الظاهر وای اکثره وخت ورته داسې مهال موټر خراب سي چې ناروغان ورسره وي.
نو د دولت څخه موږ غوښتنه ده چې دغه تیل باید وګوري او وخت پر وخت تعقیب سي ترڅو زموږ وسایل مشتدغه یو داس ډیر وخت راځي د یو چا سره مریضان یا په یو شادي کې ګډون کوي مټر ورته ګول سی ودرېږ.
د هلمند یو ځوان شاه جهان وای په دغه ولایت کې د خلکو اقتصاد ضعیف دی او خلکو په ډیر تکلیف سره یو موټر او یا هم موټر سایکل پیرلې وي خو د خراب تیلو لامل انجن خراب سی.
خلک د سمنه دي چې هر څوک په یو ډیر تکلیف سره په ډیر خواري سره به موټر ځانته وسایل اخستی. یو ماسل دی شاګرد دی موټر سایکل لري یو کور دی پټول کور باندې یو موټر سایکل لري منګر د خراب تیلو د کیفیت له عمله زموږ اکثر وسایل داسې چې وستاسو وس مستران باندې پښتنه وکي دا اکثر کومونه خراب شوی دی د ټول ماشين سیستم یو خراب کړی دی ان تر دې چې لا یو بل غمیزه یو بل نازوانی او ناجایز یو بل غداری چې د تیلو سره کیږي هغه دا چې دی سرشناک ماده په ګډي دا تر ټولو خطرناک.
لدی سره دغه ولایت یو شمیر ځوانانو پر ټولنیز رسنیو باندې هم کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې هلمند ولایت ته د خراب تیلو پر وارداتو بندیز ولګوي. بلخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هلمند ولایت د غاز او نیپټو مدیر ماوین عبدالحمید شرافت بیا یاد مسولیت پر نورم او سټنډر اداري ورغورځوي.
د تیلو د خرابۍ په خاطر باندې سډیر وخت مخکې موږ یو خپل اتحادیه درلوده. نو د اتحادیه لارې موږ د تیل قتل نو بیا که به یو خرابۍ وله خو هغه پمپ موږ بند کو که به خرابۍ نه وه هغه پمپ ته مو اجازه ورکوله. نو داسې یو دوې درې میاشتې یا څلور میاشتې یا لا زیات تقریبا به کېږي چې د نمبر سټنډر اداره راغلې ده په ګریش کې. نو اصولي دا مسولیت یې وغوده نو هغه چې دا کوم ټانکران راځي ټول الته تر نرم سټنډر باسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د نرم او سټنډر ادارې د مسولینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې باید هغه کسانو سره قانوني چلند وسی څوک چې خراب او بې کیفیت تیل پلوري.
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 24 25 24.
ازادي رادیو 24 ساعته.